سلامونه او ورځ مو په خیر. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه فرشته سحاک د خبری خبرونه درته وړاندې کوم. پیل کوو د دې ساعت په خبرونو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پام کې لري چې په روانه سپتمبر میاشت کې په یو غونډه کې د افغانستان په اړه بحث وکړي. په دې غونډه کې وچې د امنیت شورا په بیان کې دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی او د یونوا مشره روزا اوتنبایوا او د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایی رئیس سیما باهوس د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې. تمه ده چې د افغانستان په تیره د ښځو د وضعیت په اړه د یونما درې میاشتې راپور بعد میرمن اوتنبایوا د وینا مهمه برخه وي. احتمالا د افغانستان د مدني ټولنو یو استازی به هم دې غونډې ته وینا وکړي. د طالبانو سترې محکمې نن اعلان وکړ چې د پروان ولایت په سیدخیل ولسوالۍ کې څلور کسانو ته د لواطت د جرم په نوم تعزیري سزاګانې ورکړل شوې دي. سترې محکمې پر خپل ایکس پاڼه په یوه بیان کې ویلي دي چې درې کسان په یوه کال حبس او 9 درو او څلورم په 2 کاله بند او 9 درو محکوم شوی دی. په بیان کې نه دي راغلي چې آیا دا سزاګانې په عام محضر کې ورکړل شوې که نه. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ګڼو کسانو ته د درو او څو نورو ته د اعدام سزاګانې ورکړې چې دې کار د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د مدافع ډلو پراخ غبرګونونه پارولی دي. همداراز یو شمیر څارونکي بیا د طالبانو د حکومت لخوا د عدالت د تطبیق د څرنګوالي په اړه شکونه لري. روسیه نن سهار وختي د اوکراین پر پلازمینه کیف توغندیز برید کړی دی. رویټرز خبری اژانس د اوکراین د پوځي چارو په حواله ویلي چې د دوی د هوایي مدافع سیستم دغه توغندیز بریت شانټ کړی دی. په کیف کې سهار مهال د څو زورورو چاودنو غږونه اوریدل شوې دي. خو رویټرز لیکلي دا غږونه د هوایي مدافع د سیستم غږونو ته ورته وو. سملاسي په دغو بریدونو کې د سر او مال د احتمالي زیان راپور نه دی ورکړل شوی. روسیه پر کیف دغه بریدونه داسې مهال کوي چې له نږدې یوې میاشتې راهیسې د روسیې په کورسک سیمه کې اوکراینی ځواکونو جګړه پیل کړې او ډېره سیمه یې لاندې کړې ده. تېره اونۍ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وویل د جګړې د پای ته رسیدو طرحه یې جوړه کړې او همدې سپتمبر میاشت کې به یې له امریکایي او نورو لویدیزو چارواکو سره شریکه کړي. د جرمنی هي اړخې بدیل ګوند د کډوالو خلاف تګلاره لري او د دوی بریا څو ورځې وروسته تر هغه راپور کیږي چې جرمنی په تیرو دریو کلونو کې د لومړي ځل لپاره 28 افغانان کابل ته ډیپورت کړل. که چېرته دغه ګوند د ایالتونو په کچه دغو ټاکنو کې بریالي کیږي، له دویمې نړیوالې جګړې وروسته به د هي اړخې ګوند لومړنۍ بریا وي. د دغه ګوند بریا د جرمنی په راتلونکي ملي ټاکنو کې چې څه باندې کال وروسته ترسره کیږي د دوی د بریا یو شین څراغ دی. خو دا سبریخی چې سیال ګوندونه به دغه ښي اړخي ګوند سره ائتلاف ته زړه ښه نه کړي، ځکه چې دوی دغه ګوند افراطي او د ډیموکراسي خلاف ګڼي. نظر پوښتنو کې ویل شوی چې ښي اړخي ګوند په تورینګن او زاکسن ایالتونو په ټاکنو کې تر نورو مخکې دي. د طالبانو د فواید عامې وزارت ویله ترکمنستان سره یې د افغانستان د ریل پټلۍ د سکتور د پراختیا لپاره دوه تړونونه لاسلیک کړي دي. دغه وزارت د یک شنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې په یو بیان کې ویلي چې دا تړونونه د ترکمنستان او د ورګاډي له ادارې سره د تورغونډۍ د بندر د پراختیا او له تورغونډۍ څخه د هرات تر سنوبر پورې د 22 کیلومتره پټلۍ د جوړولو په اړه دي. خبر پاڼه زیاتوي چې ټاکل شوی د ترکمنستان د ریل پټلۍ د ادارې لخوا د دغو دوو پروژو کار ژر پایل شي. دقیق نه دی ویل شوی چې د دغو پروژو کار به کله پیلېږي. خبرونه ته ښه راغلی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زه فرشته سحاک یم. د طاهر روشان په تخنیکی همکاري د خبرونه درته وړاندې کوم. خبرونه کې به دا راپورونه را سره واوري. په افغانستان کې د یو شمیر خیریه بنسټونو مسؤلین وایي د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو د طالبانو حکومت دی د دوی د فعالیتونو د محدودولو پر ځای له دوی سره همکاري وکړي.
سیاسي
د کندهار پر ډنډ او پنجوي ولسوالیو کې د کرنې د پیاوړتیا لپاره د ځمکې د سطحې او خاورې د اصلاح پروژه پیل شوې ده.
کندهار ولایت کې رئیس صاحب چې راغلی و هغه 1500 جریبه په پنجوي ولسوالۍ کې سروې کړې ده او هماري لپاره 1500 جریبه چې د هغه په ډنډ ولسوالۍ کې سروې کړې ده.
بلخوا په خوست کې د طالبان حکومت د ښاروالۍ مسؤلین وایي چې دوی سږ کال لپاره 23 پروژې پلان کړي دي.
موږ 15 پروژې کال لاندې دي، ځوانان افتتاح شولی انشاءالله په کم وخت کې بشپړ نور افتتاح شي، چې تقریبا سږ کال موږ 23 پروژې په پلان کې نیولې.
د دې راپورونو تفصیل او نور راپورونه وړاندې په خبرونه کې راسره واوري.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم از زمونږ خبری ټولګه ته خرغلی ورزونه او د راپورونو برخه ته. په افغانستان د نن ځینی خزی د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف پر نوې قانون نیوکه کوي او وایي چې د ټولنې عیني واقعیتونه پکې په پام کې نه دي نیول شوی. دوی وایي ډیری افغان خزی په کور کې نارینه یا شرعي محرم نه لري او د خپلو کورنیو د نفقو ګټلو او ستونزو هوارولو لپاره اړ دي چې خبرې وکړي او یا هم خپل غږ وچت کړي. د طالبانو حکومت په دې اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې یې وویل چې دا قانون یې د اسلامي شریعت په رڼا کې جوړ او د پلي کولو لپاره به یې په دریس کې کوم اغیزه رامنځته نه شي. په دې اړه فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی، تاسو واوري.
روسته له هغه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د امر بالمعروف نوې قانون کې د خزو پر غاګ او مخ کاره کې دوبندیز ولګول، یو شمیر خزې نیوکه کوي او وایي چې طالبانو په دې قانون کې د دوی ستونزې په پام کې نه دي نیولي. د لوګر ولایت یو اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
طالبانو په خپل دغه نوې قانون کې چې د ښځو پر غږ او مخې بندیز لګولې، ښځې د ډېرې مشکلات سره مخ کړي دي. کله چې ښځه له کوره وځي، که دوی خپل غږ ونه وسي، دوی خپل ستونزې څنګه حل کړي؟ یو چیرې ځي موټروان سره کېني، نو ته خپل غږ نه راوسي، نو هغه به څنګه پوه شي چې ته چیرې ځې، څنګه به هغه ته ادرس ورکړي؟ کله چې دوکان ته ځي سودا اخلي، کله چې ته غږ ونه وسي، نو سره هم ته خپل سودا اخلي. همداسې زر نه نور مشکلات دي. حتی ژوند کول دما په خبره دما په نظر شاید ناممکنه وي په جامعه کې.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې دا هم نغواړي په راپور کې نوم خپور سي، نیوکه کوي چې طالبان د اسلام په نوم د خپل تفسیر په اساس پر افغان ښځو او نجونو داسې شرایط وضع کوي چې په خبره یې په هیڅ ډول ټولنه کې د پلي کېدو وړ نه دي.
تړاو باندې د طالبانو وروستي بندیزونه دا واقعا د نه منلو دي. لکه ښځه نسي کولی حتی په اوچت غږ باندې قرائت وکړي، نو په جامع کې دا څه پاتې سوه؟ دا بندیزونه یو ډول نورې هم افغانې ښځې له جامع حذف کوي، له ټولنې یې وباسي، له ژوند یې لرې کوي. یوې ښځې ته باید انسان په سترګه وکتل سي.
د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د امر بالمعروف نوی قانون د اگست په 21 اعلان شو چې د دې قانون په متن کې راغلي دا قانون یې مشر ملا هبت الله اخونزاده توشي کړای او د اجرا وړ دی. د دې قانون په 14 ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. د دې قانون د 14 مادې په بل باندې کې د ښځو غاک هم عورت بلل شوی او لمخې ښځې حق نه لري چې سندری ووای او ان پلوړ غکناتونه یا قرات وکړي. د قانون ټول 4 فاصله او 15 مادي لري. د کابل خاري وی اوسیدونکې ډاکټرې سونیتا بهرام ازادي رادیو ته وویل، دوی د خپل ناروغانو لپاره د سمو خدماتو وړاندې کول او د درملو د خړللو په هولو لپاره اړ دي چې د خپل ناروغانو نارینه په وازانو سره خبري وکړي.
ماده کې اوس ستونزې شته. دا زمونږ درخواست یا زمونږ غوښتنه د اسلامي امارات څخه هم دا ده چې دغه ماده باندې یو څه تجدید نظر وکړي، ځکه چې زمونږ روغتون ته کله مریضان چې راځي، هغه صحیح توصیې چې مونږ مریضانو ته کوو، هغوی نشي اخیستلی. ورنه مطلب یا هم خپلې د دوا یوزج باندې درست دوی نشي کولی چې پوه شي. نو د دې له وجې نه مونږ مجبور یاستو هغه مېرمنې چې نورې ښځینه پیوازې نه لرو، نو دوی نارینه پیواز راوغواړو او مونږ لازمې توصیې یا خبرې اترې چې ضرورت دی هغه ورته ورکړو. او داسې کې بیا د محرم خبره یو نشي مراد کېدلی.
د هرات ولایت اوسیدونکو او د مترزو ښځو دی ویډلې مسوله حلیمه پاجواک وای، هغه ښځې چې د کورنۍ سرپرستان نه لري او مجبور دي چې د خپل کورنۍ او نفقه ګټلو لپاره له کوره بهر کار وکړي، دا ډول قوانین به پر ځان څنګه عملي کړئ سي؟
شاوران وضع از خانم هایی که در حملات انتحاری و انفجاری که یک گروه
ده اقوا افغان خزمی رو نجده دیگل یعنی طالبان و پنتحاری هم لوکی باشه شوی مجبوره دی چه دخپلو ماشومان و کورنین و ده نفقی گتولو لپاره کار وکری او کلا کلا آن دوی مجبوری دی چه درانه و سخت کارونه وکری خود طالبانو دو دوی پرغک هم بندیز لگوله نو دوی بچه کوی
هڅه مو کړ چې په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عبدالغفار فاروقی ځواب ولرو خو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف نوی قانون په افغانستان دننه او بهر ګڼو ښځو د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو هیوادونو آن یو شمیر دینی عالمانو هم غندلای دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه خبره کړې خبر پڼه کې د نړیوالو اندېښنې او غندنې بی اساسه او ګستاخي بللې او ویلې دي دا اندېښنې او نیوکې به د دوی په دریځ اغیز ونه کړي. وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي هم ادعا کړې چې دا قانوني د اسلامي شریعت په رڼا کې جوړ کړی او په بشپړ ډول به عملي کیږي. خو یو شمیر دینی عالمان په ټینګار سره وایي چې د اسلامی شریعت او حنفی فقه په هیڅ ځای کې د ښځو پر غږ او مخ بندیز نسته.
په افغانستان کې د نن ځینی خزینه وی چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف پر نوی قانون یې نیوکه کوله. په دې سربیره په افغانستان کې ځینی نورې خزینې چې وایي سره لدې چې لوړې زده کړې کړې دوی خو بیا هم په کور ناستې دي او له امله یې پر بیلابیلو رواني ستونزو اخته دي. پر همدې موضوع زموږ همکاري اوسۍ احمدزی افغانستان کې د کابل پوهنتون له کمپیوټر ساینس پوهنځي فارغ شوې زده کړیالې درویش کلنې مریم شیرزاد سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي دي چې افغانستان کې میرمنې بیکاری څومره کړیږي او د طالبانو نویو فرمانونو څومره ناهیلي کړی دي.
په افغانستان کې اوس ورځ په ورځ د ښځو په وړاندې خصوصا د نجونو په وړاندې ستونزې په ډېرېدو دي، ځکه چې زه خپل د کابل پانتون د کمپیوټر ساینس محصله وم. څلور کلنې دوره مې په ډېرو مشکلاتو سره تېره کړه، هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ وم، هم په امنیتي لحاظ مونږ د مشکلاتو سره مخ وو. خو دا دوره ډېره مونږ په مشکلاتو سره تېره کړله، او د دې دپاره چې په آینده کې به مونږ یو روښانه راتلونکی ولرو. مونږ زموږ آینده اوس مهال یعنی له تورې تیارې سره مخ ده. ټول افغان نجونې په کور دي لکه ما غوندې. نو د طالبانو فرمانونه ورځ په ورځ صدرېږي، نوي فرمانونه صدروي. لکه اوس یو فرمان دا دی چې باید د ښځې غږ لوړ نه شي کنه، او د دې تر څنګ برقع یا چادرې استفاده کړي یا هغه تور حجاب استفاده کړي، چې دا ډېره مشکله ده په دې پوس وخت کې چې سخته ګرمي ده. نو تاسو باید یا د برقع یا تور حجاب څخه استفاده وکړي. هغه ښځې چې له سلو کلو څخه ښکته دي، نو ټولو ته د نجونو په شمول دا ټولو ته دغه فرمان صدر شوی دی. ورځ په ورځ د ښځو په وړاندې ستونزې په ډېرېدو دي. کاري فرصتونه خو بېخي هېڅ درکې نشته دی. یعنی هغه ښځې چې په دندو باندې وي هغوی اوس په کور باندې دي، ستونزې ډېرې دي.
ورسره تاسو د بندیزونو مسله یاده کړله، دې بندیزونو او فرمانونو څومره له سیاړ خامیرمنې اغېزمنې کړي دي؟
له سهر خا خزی په شوال خفغان باندې اخته شوې دي. یو له هغه ځای ما چې یعنی ما څلور کلونه د وړډیر په مشکلاتو سره خلاص کړل، په دې هله چې پاینده کې بزې یو خو وظیفه ولرم، یو خو راتلم کې بولرم، مګر اوس په کور باندې ما نو له شوال خفغان سره مخ شوې ما. یعنی څلور وساته چې یو انجلۍ درس ویلې تعلیم کړي هغه په کور، نو دا واقعا ډیره سخت ده. نو نه تنها هم دا سیسم ټولې ټولګیوالې هم دا ټول افغان انجونی په شوال خفغان باندې اخته شوې دي، او ډیر له ستونزو سره مخ دي. د سهیل هازه
بله، تاسو سره اتمن تاسو نور مسله کې چې غوي درس ویل دی، غوي په فکر لري، غوي چې اندېښنه په دغه برخه کې لري، غوي تاسو په شان درس ویل دی، دا غوي اندېښنې سره شته دی، غوي چې تاسو سره شریکي ځکه تاسو یو بل سره اتمن ګوري، غوي خپل اندېښنې شریکوي.
بله بله، هغوی هم همدغه ستونزه لري، هغوی هم په ډېرو سختیو سره په مشکلاتو سره درس ویلی، نو اوس په کور باندې دي. هغوی په ذهني ناروغیو باندې اخته شوي دي، حتی به خوب نه لري. هغوی د ګولۍ څخه استفاده کوي د دې دپاره چې هغوی ته خوب راشي، ځکه چې هغوی په ژور خفګان باندې اخته شوي دي. شپې ورځ په دې سوچ کې چې زموږ آینده به څه کېږي، مونږ دومره درس او تعلیم وکړو، نو باید مونږ یو څه لاسته راوړي وي. مونږ باید دنده تر سره کړی و، افغانستان ته خدمت کړی و. د خدمت خو یعنی خدمت خو پر ځای پاتې شو، حتی اوس نجونې د کور څخه نشي وتلی. ډېر زیات ستونزې دي.
بله په دغه سیاسي وضعیت کې بیا د حکومت څخه مخوختنه څه ده؟ هغه په دغه برخه کې تر اوسه پورې نجونو مېرمنو ته څه نه دي کړي. که تاسو د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه وکوي، غوښتنه به مو څه وي؟
مونږ د طالبانو له حکومت څخه ډېره غټه غوښتنه نه لرو. صرف غوښتنه همدا ده چې د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي، د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، په یو آرامه فضا کې نجونې وکولی شي چې خپل درس ووایي، خپل تعلیم ته ادامه ورکړي، او یو څه کاري فرصتونه ورته برابر کړي، تر څو دغه کوم درس چې مونږ ویلی د تعلیم هم کړی دی، دغه مونږ د افغانستان په ګټه باندې وکاروو. نه دا چې مونږ د کور په یو کونج کې کینو او یعنې تمامه ورځ په دې سوچ کې اوسو چې زمونږ آینده به څه کېږي. نو مونږ له طالبان څخه خواهش کوو، دم هیله ده چې موږ ته کاري زمینه برابره کړي، د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي. دا زموږ غټه غوښتنه ده.
د کابل پوهنتون له کمپیوټر ساينس پوهنځي فارغه شوې زده کړیاله مریم شیرزاد وه چې د کابل کې د طالبانو پر نوي بندیزونو باندې او پر خپلو رواني ستونزو غږېدلې وه.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر ارخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
تاسو موږ غږ له ازادي رادیو اوري. د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت په کابل کې د 15 خیریه بنسټونو، ټولنو او شوراګانو دفترونه تړلي دي. دغه وزارت ویلي یادو بنسټونو غیر قانوني فعالیتونه کول. په همدې حال کې د یو شمیر خیریه بنسټونو مسؤلین بیا وایي د افغانستان اوسنی او اقتصادي شرایطو ته په کتو بي وزلو او اړمنو کورنیو ته د دوی مرستې مهمې دي، او د طالبانو حکومت د دوی د فعالیتونو د محدودولو پر ځای له دوی سره همکاري وکړي. د فیروزه عزیزي راپور به واورو.
د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت اعلان کړی چې په پلازمینا کابل کې د دریو خیریه بنسټونو، یوې ټولنې او یوې شورا دفترونه تړلی دي. دغه وزارت پرون یکشنبه د سپتمبر په اوله په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په تیرو دوو میاشتو کې په کابل کې 4 بنسټونه چې خیریه ټولنې او اتحادیې پکې شاملې وې وارزولي چې په پایله کې د دریو خیریه بنسټونو، یوې ټولنې او یوې شورا دفتر د غیر قانوني فعالیت له امله وتړل. په خبر پاڼه کې دا څه وی چې د دغو بنسټونو د جوازونو مودې پای ته رسیدلې وې، ځینو هیڅ جوازونه نه درلودل او ځینو بیا د دوی له لارښوونو سرغړونه کړې ده. د خبر پاڼه کې د یادو تړل شویو ادارو نومونه نه دي ذکر شوي، خو د ځینو فعالو خیریه بنسټونو مسؤلین وایي طالبان له ډیری خیریه بنسټونو او ټولنو سره سیاسي چلند کوي او هڅه کوي چې د دوی فعالیتونه محدود کړي. په کابل کې د یوې خیریه بنسټ مسؤل چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
کسان چې مثلا مخکې په سیاست کې یا په نظام کې وو یا په احزاب کې وو، اوس که خیریه موسسو له طریقه هم په خلکو کې کار کوي، دوی اجازه نه ورکوي. نو زیات دا بندشونه سیاسي دي. متاسفانه دلته دا مشکلات صفر دي. ملت په غم کې نه دي، فقط دوی خپل سیاسي اهداف مخکې بیايي.
بلخوا په ننګرهار ولایت کې د یو بل خیریه بنسټ مسؤل چې د هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې تیر څلوېښت کلن انقلاب په پایله کې په لکونو یتیمان، کونډې او بې اسره کورنۍ پاتې دي. مسایلو ته په کتو باندې د خیریه بنسټونو موجودیت په افغانستان کې ډېر اړین بولم. اوسنی اسلامي امارات هم باید خیریه بنسټونو سره پوره همکاري وکړه. افغانستان کې کرم دغه سخت حالات راغلي په هیوادوالو چې طبیعي کومې پېښې وي، هغې په پایله کې هم ډېر سخت حالات کې همکاري کړې ده. باید دوی ته اسانتیا سهولتونه برابر کا، نو دا چې مشکلاتو ته جوړ کا.
ځینې بې وزله کورنۍ هم ورته خبره کوي، خو د طالبانو پر حکومت نیوکه کوي چې دوی خلکو سره مرستې نه، بلکې په خبره یې په دې ډول اقداماتو پر خلکو مرستې کموي. د کونړ ولایت یو اوسیدونکي او د لس کسیزې کورنۍ مشر چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
چاره نشته، چاره شوي مونږ سره غومره سا کړې ده په ولاکه مونږ سره چې دا رقم لګي او دا بېګا لمبه چینار دي څه وکړو. که دو سره دوی همکاري وکړه دو به د مونږ سره وکړه پوه شوې، او بس مونږ نوره چاره نشته، مونږ څه وکړو والله چې هېڅ شیان نشته.
د طالبانو حکومت داسې مهال د دغو خیریه بنسټونو او ټولنو دفترونه تړلي چې پر افغانستان د دوی تر بیا واکمنېدو وروسته په تېرو دریو کلونو کې په دې هېواد کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسېدلې، او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د راپور پر بنسټ سم نیمای افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د طالبانو د حکومت د عدلیه وزارت د دوو سیاسي ګوندونو په ګډون د 15 یا بیلابیلو ټولنیزو بنسټونو او سازمانونو د تړل کېدو اعلان کړی و، او هغه مهال هم د دې اقدام دلیل ناقانونه فعالیتونه یاد کړي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کندهار په ډنډ او پنجوای ولسوالیو کې د کرنې د پیاوړتیا لپاره د سمکې د ساتي او خاورې د اصلاح پروژه پیل شوې ده. د دې پروژې موخه د 1200 جریبه کرنیز سمکې هوارول او خاورې اصلاح کول دي، تر څو کروندګر وکولی شي په لږ مصرف سره زیات حاصل ترلاسه کړي. کروندګر هم د دې کار هرکلی کوي. په دې اړه لسی منظمون همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
ډنډ او پنجبایی د کندهار هغه ولسوالی دي چې د ګڼو کرنیزو ځمکو حاصلات یې د اوبو د کمښت او دوامداره وچکالۍ له امله کم سوي دي. د غیګل په نوم د کندهار د ډنډ ولسوالی یو کروندګر وایي په ځمکه کې د دوی خواري بې نتیجې ده او د ځمکو خړوبولو لپاره کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. خو د ځمکې د سطحې او خاورې په اصلاح کولو سره دوی کولای سي ډېرې ځمکې په لږو اوبو سره خړوبې کړي.
دغه مځکې چې دي موږ ډېر په ستړي ډېر په اخته یو، خواري آمدن مو لږ دی. دوه فصله موږ اوبه پر لګوو، یو زموږ شی په وکړو، هغه شی موږ ته آمدن یې لږ دی. موږ خواري په کار ژو، دغه هغه شی لا نسته. بزګر موږ ستړي دی، موږ زمیندار هم ګرده ستړي یو. د خپل ملک سه هر یو بې ازاره دی چې ستړیاوې مو ډېرې دي. اوبه مو سره پر لګوو یې په دغه برمی دغه د ولي اوبه چې په یو رقم یې ورته راورسو، هغه شی کینه خواري په کار ژو اصلیا کم دی.
د خدای نظر په نوم د کندهار د پنجبای ولسوالی یو کروندګر وایي د دوی په سیمه کې یو شمیر کرنیز ځمکې مالګینې او تربې دي. د نوموړي په وینا د ځمکو د غستون ځای د دې لامل سوي چې کروندګر د خواري او زحمتونو باوجود لږ حاصل ترلاسه کړي. د خدای نظر په خبره د ځمکې د سطحې او خاورې اصلاح کول به نه یوازې د کرنیزو محصولاتو حاصلات زیات کړي، بلکې د اوبو مصرف به هم راکم کړي.
اوس موږ دغه مځکې ګرده تربې او خوږې او دغه دي اوبه او برمې دوه انچې دي، دونه ځای نه په اوبېږي. نو چې دا همکاري دی زموږ سره وکړي، وار به زموږ د مځکې یو څه اصل وکړي، دا انسانان به یو څه پر ټیک سي، یو اصل بیا لاسته ورسي. اوس هغه غټ زمیندار سړي ته دا یوه په مندارو مصرف نه ور جوړوي. زموږ مځکې ګرده دا نه آباد او نه جوړې دي.
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او اوبو لګولو او مالداري ریاست وایي د دغه ولایت 50% زراعتي ځمکه د خاورې اصلاح او د سطحې هوارولو ته اړتیا لري. د یاد ریاست د طبیعي منابعو امریت سرپرست فضل الله وایي په ډنډ او پنجبایي ولسوالیو کې دوی تر 1200 جریبو دا ډول ځمکې سروې کړي او غواړي د 10 میلیونه افغانیو په لګښت د ځمکې سطح او خاوره اصلاح کړي، تر څو د اوبو د زیات مصرف مخه ونیول سي او هم څو چنده زیات حاصل ورکړي.
اصلا کندهار کې چې دی 50% مځکې چې دي هغه غیر اصلاح دي، او د خاورې اصلاح ته ضرورت لري او هموارې ته ضرورت لري. او په کندهار ولایت کې رئیس صاحب چې راغلی و، هغه 1500 جریبه یې په پنجبایي ولسوالۍ کې سروې کړې ده د خاورې د اصلاح او هموارې لپاره. 1200 جریبه چې ده هغه په ډنډ ولسوالۍ کې دغه کړې سروې کړې ده.
د طالبانو د حکومت د کرن ریاست چارواکي وایي د کندهار ترڅنګ په نورو ولایتونو لکه تخار، بلخ، کاپیسا او هلمند کې هم زرګونه جریبه ځمکه سته چې ورته اصلاحاتو ته اړتیا لري، او د دې ډول ځمکې د سطحې او خاورې اصلاح به په یادو ولایتونو کې هم کولای سي د کرنیزو محصولاتو د زیاتوالي لپاره ګټور وي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کنده خځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
ساده او روانه جبه.
او که چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د تاسو کولای شئ چې زمونږه دا راپورونه ورسره نور راپورونه زمونږه په ویب پاڼه کې azadiradio.com حالت ورشي او زمونږ دا راپورونه په متن متنونه حالت ولولئ. او ازادي راډیو وز د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لنډو څپو 19:15 په ټول افغانستان کې ورېدل شي. ورسو د خبرونه آخري راپور ته د خوست ښار مساحت کوچنیوالی او د زینو سړکونو او لختیو خرابوالی د دې ښار اوسیدونکو لستونزو سره مخامخ کړی دی او تلیه د ښار د ټولو سړکونو او لختیو د اساسي جوړولو غوښتنه کوي. بل لوري ته په خوست کې د طالبان حکومت د ښاروالۍ مسولین بیا وایي چې دوی سږ کال لپاره 2 پروژې پلان کړي چې تر اوسه د ټولو بودیجه لا نه ده منظوره شوې. په دې اړه د سیمې نه زموږ همکار نجیب الله لوخیل راپور چمتو کړی. تاسو یې واورئ.
د خوست ښار په دوو ناحیو کې د دوو سړکونو د ترمیم او تر څنګ د اوبو د لختیو د اساسي جوړونې کار پیل شو. سره له دې چې په دې وروستیو کې د خوست ښار څو سړکونه او جادې په اساسي ډول رغول شوي، خو تر اوسه هم د دې ښار ځینې سړکونه او لختي خراب دي چې د ښار فضای ګرجنه کړې ده. خوست ښاروال بسم الله بلال مشاد راډو ته وویل دوی د سکل لپاره د 390 میلیون افغانۍ پرزخ پروژې پلان کړي چې د تدارکاتی پړاوونو په بشپړېدو سره به د روان مریض کال تر پایه پلي شي.
موږ 5 پروژې کار لاندې دي. ځوانان افتتاح شولې انشاءالله په کم وخت کې بشپړ مور افتتاح شي چې تقریبا ساکل موږ 12 پروژې په پلان کې نیولې په انشاءالله الله تعالی تاسو مشته چې کال اخر پورې به ټولې تکمیلېږي.
د ښاروالۍ د ودانیزو چارو انجینر ابراهیم کلک وایي د پروژو له کیفیت به څارنه کوي.
نوموړي پروژې ترڅنګ لختي او ترمنځ سړک هم په اساسي ډول جوړیږي. نو ان شاء الله د دغه پروژو کار په اساسي ډول کیږي او وخت په وخت به انجینرۍ ټیم د دې نظارت کوي او کیفیت به په نظر کې نیول کیږي.
په خوست ښار کې ودایمي ستونزه دا ده چې په بارانونو کې د نږدې سیمو او کلیو اوبه په ښار راځي او د اساسي کانالونو او لختیو د کمښت له کبله خلکو ته ستونزې جوړیږي. د خوست ښار یو اوسیدونکی معروف وایي
دا پروژې چې دی خوست ښار د پر ډېرې مهمې دي ځکه چې دا سرکونه چې دی دا خپله داسې دي لکه په وجود کې د وینې رګونه، نو چې وجود کې وینې راک صحیح نه وي هغه وجود نورمال نه وي. نو دې په خاطر دا سرکونه چې جوړ شي یا دا پروژې چې تکمیل شي خوست ښار به ډېر پراختیا سره پیدا کړي، خلکو ته به ډېر سخت سهولتي نه وي.
په ښار کې پلي کېدونکو پروژو ته ځایي خلک هم خوښ دي. وایي د ښار د یو شمېر سړکونو او لختیو خرابېدو دوی ته ستونزې جوړې کړې دي. دوه تنه ښاریانو جهادیار او بیت الله جان منګل وویل
مونږ د وچې میوې دوکان دی، موږ ډېر به ورسره په مزاحمت او بېخي ورسره په تکلیف وو چې موټر به تېز تلو یا ګردونه به کړل، مونږ ډېر ورسره په تکلیف وو چې اوس په چنکا وکړه ګنټه بعد به چنکا وچه شوه، د ګردونه موږ زیات ستړي وو. دوی باید د پروژې په اړه کې ترسو خلکو ته سنتیا برابر شي او خلک د مشکلو نه ستونزه نه خلاص شي.
مخکې به دا سړک نه و جوړ، ډېر د خلکو لپاره ډېر ستونزې جوړول، ډېر رش به وو او مثلا نن چې دا سړک جوړ شي خلکو ته به ډېرې اسانتیاوې برابرې شي، خلکو په زدنه ډول وخت تک او راتګ پیل کړي.
سره له دې چې په وروستیو 2 لسیزو کې په خوست ښار کې سوداګرۍ د پام وړ پرمختګ کړی او ګڼې لوړ پوړیزې تجارتي او استوګنیزې ودانۍ پکې جوړې شوې، خو نقشه پخوانۍ ده او د خلکو د کاروبار د پراختیا مخه یې ډپ کړې ده. همدارنګه د مساحت له پلوه د خوست ښار تنګوالي او د یو شمېر کوڅو او جادو د سړکونو او لختیو خرابوالي بیا د دې ښار فضا ککړه کړې او له دې سره کاروباریان او ښاریان له ستونزو سره مخامخ دي.
تاسو له پیغامونو
چې ازادي راډیو انکارانو ته سلامونه او نیکی له خدای پاک ته کې جوړ اورغ به است. موږ چې د پکتیا ولایت تیواز خاوز سوالي یو بغل تل رسمه یو سي 50 کیلومتر 40 کیلومتر له سوالي ځخه لري یو. نو موږ په خپل سیمه کې روغتیاي مرکز نه لرو. د موږ له سیمې سیمه تر شپخانه پورې زو یا تر کلینیک پورې زو 15000 په موټر ته ورکو لارم کچدي. نو په خپل سیمه کې هیڅ کلینیک نه لرو. دا یو ماشوم ما څلور 15 واره دی وی کینولې د پاره 50 کیلومتر سفر وکړ بیا مې ویولت مې کینولې ور بند کړ. نو کدی امارت مسولینو ته دا غږ رسوي کې نور همکار مو سو تر رسوي سیمه ته روغتیاي مرکز جوړ کې موږ ډېر مشکلات سره مخ یو. کله زما سی واره سی نو بیا مون به خې مشکلات زیات وي، مریضان مو تر وسوالي نه رسیږي.
السلام علیکم دا دادی راځي ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. از شپولا زابلی ل ایران له خوزستان شهر څخه وایسته پیدم ل ټول ولس مجاهدین ولس څخه مدا غوښتنه ده چې زموږ غم دې وخوري. په دې ایران کې موږ مسافر یو، ډېر په تنګ سره یو، موږ ته خپله ډوډۍ نه رسېږي، نه یو غذا شی راوړلی سی اتاق ته، هېڅ شی نه لرو. ویمو ټکیمو ډبیم که چېرې موږ افغانستان ته ولاړ شو، په افغانستان کې موږ کار نشته، یو زمینه دې موږ ته برابره کړي. دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري، دا سفارت والا څه لپاره لري؟ دا دوری بیده ده که بیده زنګ ورته وویشي کوي، که نه ویشېږي خبر ورکوي چې ویشې کوي. دا پر موږ باندې اوس څه حال ده، څه شین قیامت ده؟ که افغانستان ته ولاړ شو هم کار نه لرو، که ایران ته راستو دغه هم نه پرېږدي. نو له ازادۍ راډیو کارکوونکو څخه مو غوښتنه او هیله او ارزو دا ده چې زموږ غږ تر طالب چارواکو پورې ورسېږي، د طالب مشرانو